सरास्ता हकीम विदकी गमा माजुंदर सरास्ता हकीम विदकी गमा माजुंदर सरास्ता सुकुंता जरूरत लरम सुकुंदर सरास्ता
آزادی ملمه
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو د آزادی ملمه پروگرام ته مو خره خلاصته وایم. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملمه دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانانو وکولای شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هېواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نومړنی زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات آباد اوسې. جمیل باسیت یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ وخت کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل تلو شو یم ما خپل تمې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی د سې څنګه زه په تاسو کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي.
د دې شوق خبره شدا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې منګل دولسم فارغې دلو نو په جمهوریت دوره کې وطن سره د مینې ډیر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیر شوی و چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاري تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبادله شروع او بل اخر د دولتي بورسونو لپاره هندوستان ته ولاړم.
په د خوانځي په اړه ته په خوانځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخر دا مغه د زده کړې نه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغه په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کې ځینې د سوي چې د تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړيږي یا ژورنالستان ورنه جوړيږي. ژبه سره ځینې کسان شوق لري چې غزي ادبيات وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالب پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګرځ د متعلمي دوره کې زکول سختي کورسه سره به په فائدہ پوي د څومره یو قوی علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او تر څنګه د سازانو د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه د تاثیر را باندې او چې باید موږ د تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانتي واخلو چې کله لولو. نو ټول فریډونو کې او زپ عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما حمایت دیږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به سازانو ډیر جالب باسونه کول هغه نه بم پند اغسته. خو زه اول نمره ومه بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغیر سره بلاخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مزامین خوښېدل. یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه خوند به ډېر نه راکو، ځکه ما به وی چې صحیح دا کیسې وکړلې ټول جگ نه ډکې دي. یو ځکه هم داسې چا نه دي ویلي چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي یا بل څه جوړ کړي، بس دغه وهل دي او وژل دي. نو ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه ښه خوند اغسته د مکتب ته ورته.
یادم وکړه چې اول نمره وي، یعنی هیڅ ناکام شوی نه یاستئ یا مشروط شوی هم نه یاستئ؟
نه، مشروطي او ناکامي خو ډېر لري وه، بیخي په ژوند کې ما نه ده تجربه.
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکوي چې اول نمره وي که نه، ولې چې ګوشنګي دې کوله چې ما نه مخکې نشي نور کسان؟
دا مسله جالبه وه. ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوه، نه مې غوښته چې چاته نقل ورکړم، ځکه زبا یو قسم ریدل ما او چې زه یو شنه مال ورتوب نه دا بد وړ چې دا یو چا مخ کې کم راشم او استاد مخ کې خجالت شم، یادا سي کم راشم. نو دا نقل چې ما ته دا سي لوی جرم ښکاری د پاغه وخت، حالا چې اوس په یې جما ډیر عادي شوی دا کار. نو نه نقل ورکو نه به وخته.
درس سکیجول پاره درته وایست د ورځې دی په مکتب کې څو ساعته درس وایلی، څو ساعته د مستی کوله، کار دی کوه نه دی کوه؟ ځکه الکان ته خو په افغانستان کې د کور نفقه می وسور تر غاړي وی زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي، د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړي وی، تاسو څه کول کی؟ اواز درس ته مو وخیسته وکنه کار مو سره کوه؟
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم. یو خو منګ کورنۍ سختار داسې و چې کارو ګټ وټ را باندې نو، او دویم په زه چې ومه لکه دویم اولاد ومه د کور، نو د کورنۍ کارونه هم بېغمه ومه، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروفه وم.
یعنې په ورځ ډول باندې ورځې به مو څو ساعته درس والې؟ درې څلور پنځه.
ایما روټین داسې و چې منګه تاسو افغانستان کې 8 بجې به مکتب شروع شه، 12:30 بجې به تر کور ته راورسېدو، یو ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا د لمانځه نه پسې تیر 2 بجې 2:30 3 بجې به موږ کم کور شروع کړه، هغه به مټن که هغه نه بعد 15 بجې 16 بجې هلته افغانستان کې به داسې مازیګری به ناوخت و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او له ماسپوتن مازه نه بعد بیا یو کتاب نوم به راواغسته او درسونه به وایي چې تر څو همدغلته سره ودو به شو، سترګې به هم پټې شوې. نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي. دغه مسایل بیا ساعتونه هم چو بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و، 15 ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به هم پاتې و، کورس به هم پاتې و، بس مکتب او درس هغه به خاص وخت و، یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پس جره کده راته وایي سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه؟ ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و، څنګه دې ترلاسه کړو؟
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوی فارغ شو، بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده، تقریبا 15 نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې و د 3 کلنو په هغه حساب باندې و. نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واغسته، البته د خارج لیسو او په هغه لیسا کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغه لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه، خو فایده هم پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هیوادونو بورسونه دي، او بیا محلې ځلې شروع کړلې. بالاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده، د انګلیسي ژبې او باغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو، زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتما انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور د انګلیسي پوهېدل چې د ټکنالوژي 50% اسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاید مچ مونږه کله هند ته ولاړلو هلته تعلیمی نظام ټول په انګلیسي او موږ دلته په خپل هواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شزینو ویلو دا غم کافی نه و چې موږ عزت وکړو. اولم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا په ریاضیاتو فوکس کوو، نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. کته چې نړۍ کې ووم ګوري، عربي هوادونه، اروپایي هوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملی کولو لپاره انګلیسي د خپل هواد د پروسس یو برخه وګرځي. او دا چې کامیاب هوادونه هم کوو ګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې ده، نو هغه د هواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هواد سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغه تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کول. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان الکان بچول له 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې، زوما نور ملګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلقه سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمونږ له سیستم سره د تفاوت والی لوجه، او زمونږ سیستم د پراخ فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډېر آسان دی او په سپیسیفک ټاپکونو باندې ډېر ښه فوکس کوي هغه خلک، خو موږ لپاره نوی په دې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لګو ډېر تکړه ول. داغو نظام بیخي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم بریټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم بیخي متفاوت دی.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبه زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس دي، لکه امازون، شاپیفای، یا ډراپ شپینګ ته ورته کانسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لږ اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه د پرستامول زما د طبي لپاره تداوی ده. نو دغه چې په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنگلاديشیان، له فریلانسینګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسله ډیر زیات بزنس جوړي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا دا ډیټا بیس جوړي، یو چا دا ویب سټ جوړي. په دې برخه کې یو بدبختی بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنٹ کول لږ سخت دی. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډیر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښه پیسې جوړ کړي. بیا دا ملګری کولای شي چې خپل خپلوانو نه چې په خارج اوسي، هغه نه استفاده وکړي، دا هو آی ڈی کارڈ او بینک اکاؤنٹ او ادرسونه استفاده کی او خپل تخنیکی علم خلقو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کی. خو هغه نمخ کې دا غي زکړه مهمه ده کم چې متاسفانه اوسنی شرایطو کې ډیر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
همدغه پوښتنه مو اوس کوله چې کچې د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل چې یو کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې پاپا ټولنیزو رسنیو کې یاد د ټکنالوژي نه په استفاده ځان ته پیسې وګټي. یو دا وی چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کوم یو ته ډیر اړتیا ده؟
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي دغه سې کارونه به کیږي. تاسو مدا مخ کې شاید وایي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خبره کړل. همداسې زه د لسهاو وسلهاو واقع شاهد ما چې هواد کې د هوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیدي یو کیس پکله، دې په ځای شاهد ته تخنیکی حل وړاندې کی هغه نسی بندې کوي وای چې ته ولې دسی کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کیدل شي سره غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړو کې او خپل ژوند ته روان.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان د نن دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې چیرته د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کیږي هغه د نن په افغانستان کې زده کړې کنه اړتیا ده چې د خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعه ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې د لکه مونږه چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کو ده دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډیره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکیل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بالته ډیر مسائل جوړیږي، خو ژوند مبارزې نوم ده. تر څو چې تاسو قوي ټیلنټ شونه کې نړیوال مارکیټ سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شنو ډیر قدر به موجود وي. موږ خصه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وای مونږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ کچری یو څو غواړي ځان نه باسي، تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کیږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې ده پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټیکنالوژي بے معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې کتا سي دغه راوخلې د ټیکنالوژي کم ګروت شوې په آخري کلونو کې، نو هغه لپاره کم از کم برق کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمر پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډیر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او داون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په داون کېدو کې به خیر روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګوري، افغانستان د نن هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا داغي پاغي کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپست دي ډاټا انټري والای نت ورک کوچنی انجنیرانی چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سېکټر کې دوه پکار شي دا هم راحت کې بالکل کېدلی شي خو هغه ډیر د ملت د سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونټیانه چې په ټلیکام سېکټر کې او په دولت کې دي دا بیخی سره متضاد دی د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغی کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي خو به ته د جذب کولو کپاسټی ډیره کم ده نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي نو بیا به کېدل شي چې یو خلې تر لاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډیر وپوښتل، تاسو مسافرې کړې ده، شپزي مو زده ده؟
بالکل زده دوه ورځې سوال لته مسافرې مې د لسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر نونس او بیا بدبختی بولی خوشبختی بولی نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت. نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی.
شیخ په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس په خواله شم یا ونه وای چې ګورمیان په خواله شم، هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او اوریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځانې زنه کوم عموما ما سره چې ملګری د اگې او دا چای کې دا او دا
سنوي کې
دا واړه واړه شپځې کوا غنه کوم چې روشي کړای چوپانی دا شی نه زه جوړه کړم.
په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې د سیوخه خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څو کار کې کله کله تیروتنې لسړی کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي ډېر ورته سړی خوشحاله کېږي. یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهن نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي، اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه وي، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې موږ دا په شعار وو چې موږ به ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسوو، اسانه کوو به او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کار وو چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنی ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیرو سختونو وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیم امپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي وو جمع یو شي کې چې زه پاتې ومه هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل. ما کتابونه اوس هم اتیا نوي پیسې د پوره شوي دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سنګړه پاتې ده، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کړو.
د دومره سختیارو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي، پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده، او په دې برخه کې که چیرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمینه ورته څومره ده، وایي د څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زور ته متاسف ما په سختو شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پام لرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پونتونو ډیره او سازان وتل د پونزي او تعداد د ټکنالوژي ډیر راښکته شو د ماسیلونو په پونزي او کې، او همدارنګ په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماستریان او ډاکټرګان ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټینګ حالت کې، او تبیا هم د ټکنالوژي لمن نه سي. نو کوشش پکار ده خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون ووسیږي، تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړئ شي، شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه ادرسونه استفاده کړئ او خپل سکل دومره اپ کړئ کم از کم کریر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې وکړه، ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي، کوم چې پاکستانیانو، بنگلاديشانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شي، نو دا ډیر ښه کار وشي، یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ دره اوږي سپک شوی.
ډیر زیات مننه کور دی ودان چې دی وسی.
اله کوم ډیر مننه.
خپو هیگه چه بربادیم اوس د درد کور بنیادیم، لاس می پور تکی پهکی زمرهم جلال آبادیم، یارت چه پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم، د جمعه روزونو زکا سبتا تیاد یما تا دا فکر چرت کڑے صبح مد چا اولاد یم، اے راشی غیگا کی می واخلی زہم حقا پریزاد یم، پلر مال لمنو مورکڑو یو دعا یم خوزباد یم، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، هسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، هسخ کارو تاوزا هسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا، اصل کیم زوزا اصل کیم زوزا اصل کیم زوزا اصل کیم زوزا، اصیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا، د هغه اوزه هسيخ كارو تاوزا أصل كيم زاوزا هسيخ كارو تاوزا أصل كيم زاوزا هسيخ كارو تاوزا هسيخ كارو تاوزا أصل كيم زاوزا أصل كيم زاوزا أصل كيم زاوزا أصل كيم زاوزا